دستان پر از خبر و گزارش و تحلیل اینجا در استودیو. سلام و خوش آمدید.
بله مصطفی صدیقی، تاسو ستړي مشي په یو بل خبرونه کې مو لکه څنګه چې موږ همکار وویلې، زه نوریاس نوری ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې افغان حکومت د سولې د روانو هڅو په وړاندې د طالبانو د مشرانو وروستۍ څرګندونې غندلې او خبرداری ورکړی چې دا هڅې به ناکامې کړي. په دې سربیره په افغانستان کې د اوبو د ستونزو په اړه د ازادۍ راډیو د ځانګړو څېړنیزو راپورونو لومړۍ برخه در اورو چې پکې په افغانستان کې د اوبو پر حقوقي اړخ رڼا اچول شوې ده. خبرونه په دوهمې نیمایي کې د غراز بل اونیز پروګرام هم لرو د ستاسو د ورکوښو عزیزانو د لټې. خو لومړی به قسیم سولم هلته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
لمړی هم د مهم خبرونو سرټکی، ولسمشر اشرف غنی وایي چې په افغانستان او پاکستان کې د امنیت د ټینګښت په اړه د پاکستان له مشرانو سره په تماس کې دی. د ولسمشر لمړی مرستیال عبدالرشید دوستم د فاریاب ولایت اوسیدونکو ته د امنیت ډاډ ورکړی. او د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چې هیواد یې د نړۍ له شپږو قدرتونو سره په تاریخي موافقه کې خپلو هدفونو ته رسیدلی دی. لمړی هم د افغانستان مهم خبرونه. افغان حکومت د سولې د روانو هڅو په وړاندې د طالبانو د مشرانو وروستۍ څرګندونې غندلې او خبرداری ورکړی چې د هڅې به ناکامې کړي. پرون په یو صوتي پیغام کې چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور ته منصوب بلل سوی، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې رد او د جګړې پر دوام ټینګار وسو. خو افغان حکومت وایي چې طالبانو او نورو ورته ډلو ته یوازې د وسلوالو مخالفینو په سترګه ګوري او په همدې حیثیت د سولې خبرې ورسره کوي. د افغانستان جمهور ریاست په یو بیان کې چې پرون ورسو ویل دي چې د هیواد له اوسنی سیاسي نظام سره هیڅ راز موازی حرکت د حکومت لپاره د منلو وړ نه دی. بیان د حکومت د سولې د هڅو په اړه د طالبانو څرګندونې غندلې او ټینګار کوي چې د سولې خبرې د افغانانو د وینو بهولو او د هیواد د ورانۍ د مخنیوي یوازینۍ لاره ده. ولسمشر اشرف غنی وایي چې په افغانستان او پاکستان کې د امنیت د ټینګښت په اړه د پاکستان له مشرانو سره په تماس کې دی. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې ښاغلی غنی د هیواد د روان امنیتي حالات په اړه پرون د حکومت له چارواکو سره خبرې وکړې. ولسمشر غنی چې د خپلې پښې د علاج لپاره جرمني ته تللی، له اجرایي رئیس او په کابینه کې د امنیتي سکتور له مسؤلانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر په خپل رسمي ویب پاڼه کې وایي ولسمشر غنی ډاډ څرګند کړ چې د پرې عملیاتې په بریالیتوب سره سرته رسیدلې او د مالجو ډاکټرانو له لورې له مشورې وروسته به ډېر ژر هیواد ته ستون سي. د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د فاریاب ولایت اوسیدونکو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکړ. نوموړی په داسې حال کې فاریاب ته تللی چې پرون په دې ولایت کې پوځي عملیات پیل سول. د فاریاب سرپرست والی عبدالستار بارز وایي چې د قیصار ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې د عملیات په بری سره روان دي. د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال د راپور له مخې عبدالرشید دوستم په میمنه کې خپلو په سلګونو پلویانو ته په لنډه وینا کې د افغان امنیتي ځواکونو او د ولسي پاڅونونو له قوماندانانو مننه وکړه چې وروستۍ یوه میاشت یې د دولت وسلوالو مخالفانو په وړاندې جګړه کړې ده. د وی موږ به ستاسو امنیت خوندې کړو. لا غوسته ځو کابل ته د امنیت په شورا کې به تبند فاریاب قومندانان او کډرونه په پام کې ونیول سي. د فاریاب ولی وویل چې د روانو عملیاتو مشري ملي اردو کوي او د ولسمشر لمړی مرستیال یوازې له خلکو سره لیده کاته کوي. په فاریاب ولایت کې بې امنیتي په وروستۍ څو میاشتو کې زیاته سوې. ویل کېږي چې په قیصار، المار، پښتونکوټ او ځینو نور ولسوالۍ کې وسلوال طالبان چې بهرني جنګیالي هم ورسره دي حملې کوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چې هیواد د نړۍ له شپږو قدرتونو سره په تاریخي موافقه کې خپل هدفونو ته رسیدلی دی. روحانی په یو ټلویزیوني وینا کې چې پرون خبره سو ویل د خبرو له پیله د ایران پر بریالیتوب ډاډه و. د ایرنا د رسمي خبري اژانس د راپور له مخې روحانی ویل چې د ایران د لانچمن اټومي پروګرام په اړه د نړۍ له شپږو قدرتونو سره موافقه د تقابل پر ځای د رغنده تماسونو له کبله ترلاسه سوه. د راپورونو له مخې دا موافقه به د ایران د پوځي اسرارو د افشا یا د ایران د تسلیمي باعث نسي. ایران د نړۍ شپږو لوی قدرتونو امریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسې او جرمني سره موافقه وکړه چې د لویدیز د لګیدلو بندیزونو د لغوه کېدو په بدل کې به خپل اټومي پروګرام محدودوي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر وای په مصر کې روان کړکېچ او د بشري حقوقو لستونزو سره سره متحده ایالات او اروپا له دې هیواد سره په اړیکو کې یو کلک بنیاد رامنځته کړی دی. جان کیری په قاهره کې له خپل مصري سیال سمی شکري سره په کتنه کې له تروریزم سره په مبارزه کې د دواړو هیوادونو د ګډې همکارۍ پر اهمیت ټینګار وکړ.
We agreed that we must explore opportunities to expand our security.
دوی موږ موافقه وکړه چې باید فرصتونه وپیژنو او د تروریسم د شومو هدفونو په افشا کولو کې امنیتي همکاري پراخ کړو. د امریکا او مصر اړیکې په 2013 کال کې د پوځ لخوا د اسلام پال ولسمشر محمد مرسي له لری کولو وروسته یو څه ساړه سول، خو له دې سره سره مصر په منځني ختیځ کې د امریکا یو مهم متحد بلل کیږي. د مصر د بهرنی چارو وزیر سمی شکري له خپل امریکایي سیال سره په قاهره کې له کتنې وروسته وویل امریکا او مصر په سیمه کې د ثبات په ټینګښت کې مهمه ونډه لري. د امریکا او مصر د بهرنی چارو وزیران څو ورځې وروسته له هغې کتنه سره کوي چې متحده ایالاتونو مصر ته د اته اف شپاړس جنګي جټ الوتکې ورکړي دي. د کریمیا د تاتارانو نړیوالې کانګرې بیرته له اوکراین سره د کریمیا د یوځای کولو لپاره له ټولو ضروري امکاناتو څخه د کار اخیستو غوښتنه وکړه. روسیې د اوکراین دغه ټاپو وزمه تیر کړه، له خپلې خاورې سره یوځای کړه. په هغې لمه کې چې د کریمیا د تاتارانو د دوهمې نړیوالې کانګرې ګډونوالو پرون د ترکیې په انقره کې د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې خپره کړې، ویل سوي چې دغه الحاق باید سمدستي ختم سي او د اوکراین نوی اساسي قانون باید د کریمیا د تاتارانو د پراخې خودمختارۍ ضمانت وکړي. په دغه کنګره کې له یو شمېر هیوادونو د شاوخوا 200 تاتارانو ډلو ګډون کړی و. ګډونوالو ویل چې دوی د روسیې د امنیتي ادارو د فشارونو له وجې دې ته اړ سول چې له کریمیا بهر کنګره دایر کړي. د نایجیریا چارواکي وایي چې پوځ 138 تنه آزاد کړي چې د بوکو حرام تروریستي ډلې یرغمل کړي وه. د پوځ یو ویان په یوه خبر پاڼه کې چې نن یې خپره کړی ویلي چې په آزاد شوو یرغملو کې 101 یې ماشومان، وش په تشریدي او لسړی دی. هغه زیاته کړی چې د ژغورنې په عملیات کې چې د نایجیریا په بورنو ولایت کې سوي د بوکو حرام یو لړپړی قومندان هم نیول سوی دی. د راپورونو لمخې په دغه عملیاتو کې د سختریزو یو شمیر کمپونه هم تصفیه سوی دی. بوکو حرام له شپږو کلونو راهیسې د نایجیریا په شمال ختیځ کې شخړو ته مخه کړې. دا ډله په سیمه کې پر شریعت ولاړ د اسلامي دولت د جوړېدو هڅه کوي. او د 2014 کال د امریکا د جمهوری ریاست لپاره د جمهوری غوښتونکو مخکښو کاندیدانو د کالیفورنیا په یو لوکس تفریحي ځای کې له خپلو لویو مرستندویانو سره وکتل. میلیاردر چارلس کوخ او د هغه ورور ډیوډ چې د محافظه کار کاندیدانو لوی مالی ملاتړی دی، پرون د غونډې ګډونوالو ته وویل چې دوی باید د کوچني حکومت لپاره هڅه وکړي چې د سوداګرۍ په چارو کې زیاته لاسوهنه ونه کړي. په دې غونډه کې د فلوریډا پخوانی والي جب بوش، د تکزاس سناتور تید کروس، د ویسکانسن والي سکاټ واکر او د فلوریډا سناتور مارکو روبیون ګډون کړی و چې ټولو ویناوې هم واورولې. په دغه غونډه کې چې د کوخرونه یې په کال کې دوه ځلې جوړوي، یوازې هغو کسانو ته بلنه ورکړل سوې وه چې لږ تر لږه د 100,000 ډالرو مرسته یې کړې ده. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که غواړی بیا هم دا خبرونه ولولې دي ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته، پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان حکومت د سولې د روانو هڅو په وړاندې د طالبانو د مشرانو وروستۍ څرګندونې غندلې او خبرداری ورکړې چې دا هڅې به ناکامې کړي. په کونړ کې دینی عالمانو او قومي مشرانو هم په یوه غونډه کې د طالبانو پر نوي مشر غږ وکړ چې د جنگ پر ځای د سولې لار خپله کړي.
مسائل په جنگونو نه حل کیږي، مسائل په ناسته باندې، په صلح باندې، په خیر باندې حل کیږي.
د افغانستان د ښځو چارو وزیر وایي چې لا هم په ډیرو دولتي ادارو او وزارتونو کې ښځو ته د رهبرۍ په سطح ځای نه دی ورکړل شوی. د خبرونه په دوهمه نیمه کې ستاسو د ورکوښو عزیزانو د لټي اونیس پروګرام در تخبرو. د افغانستان د اوبو د ستونزو په اړه د ازادۍ راډیو د ځانګړو څېړنیزو راپورونو لومړۍ برخه در تخبرو چې پکې په افغانستان کې د اوبو د ستونزو حقوقي اړخ ته کتنه شوې ده.
کابل د سیند حوزه ده چې اوبو پرته له قرارداد بیل څلورلانه چې د پاکستان خاورې ته ورداخلي او وایي چې استفاده کوي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته هم کتنه کوو. افغان حکومت د سولې د روانو هڅو په وړاندې د طالبانو د مشرانو وروستۍ څرګندونې غندلې او خبرداری ورکړې چې دا هڅې به ناکامې کړي. رسنیو تېره ورځ د طالبانو د نوي مشر له قوله په راپورونو کې خبر ورکړ چې ګنې نوموړی د سولې د خبرو مخالف دی. په یو بیان کې چې پرون د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر لخوا خپور شو، ټینګار شوی چې حکومت به د سولې هڅو ته دوام ورکړي. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
ورسته لدې چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور له افغان حکومت سره د سولې د خبرو دوام رد کړ، د افغانستان جمهوری ریاست وویل چې طالبانو او نورو ډلو ته یوازې د مخالفو وسلوالو ډلو په سترګه ګوري او په همدې حیثیت ورسره د سولې خبرې کوي. د افغانستان جمهوری ریاست په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي، د هیواد له اوسني سیاسي نظام سره هیڅ راز موازي حرکت د حکومت لپاره د منلو وړ نه دی. بیان د حکومت د سولې د هڅو په اړه د طالبانو څرګندونې غندلی او ټینګار کړی چې د سولې خبرې د افغانانو د وینو بهولو او د هیواد د ورانی د مخنیوي اوازینې لار ده. په یو صوتي پیغام کې چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور ته منسوب بلل شوی دی، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې رات او د جګړې پر دوام ټینګار وشو. کارپوهان د دې پیغام خبرول د ملا محمد عمر د مړینې له اعلانې وروسته د طالبانو د مشر د ټاکلو پر سر د دې ډلې پلیکو کې د اختلاف د پټولو یو هڅه غړي. د همدې اختلافونو په دوام پرون په یو بل بیان کې چې د اسلامي امارات د عالی شورا له ادرس خبر شوی، د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور له ټاکنې سره مخالفت څرګند شوی. په دې پیغام کې چې د دې شورا د غړي عبدالمنان نیازی له برېښنالیک څخه رسنیو ته استول شوی، ویل شوی دی چې د ملا محمد عمر لمړی نیورسته ملا منصور د یو شمیر محدودو کسانو په غوښتنه د هغه د ځایناستي په توګه ټاکل شوی. په بیان کې همدار زیاتونه شوی چې په دې برخه کې د طالبانو له نورو مشرانو سره هیڅ مشوره نه ده شوی. بیان همدار زیاتونه کوي چې د طالبانو مشرتابه شورا او د ملا عمر کورنۍ په پام کې لري چې د دینی عالمانو، پوهانو او ملي شخصیتونو په ګډون یو غونډه راوبولي څو د طالبانو لپاره داسې یو ځای وټاکي چې لازمه وړتیا ولري. د طالبانو د مشرتابه عالی شورا پر خپلو کسانو غږ کړی چې د ملا عمر د فاتحې په مراسمو کې د بیعت خبره نه یادوي څو د دوی په لیکو کې کومه ستونزه رامنځته نشي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې حکومت د طالبانو او حقانی شبکې په لیکو کې وروستي بدلونونه په دقت سره څاري. د حکومت په بیان کې د اختلافونو ته د یوې څرګندې اشارې په ترڅ کې ویل شوی چې وروستیو بدلونونو افغانانو او نړیوالو ته ګڼ شمېر پوښتنې پیدا کړې دي.
په کونړ کې دینی عالمانو او قومي مشرانو په یو غونډه کې د وسلوالو طالبانو پر نوي مشر غږ وکړ چې د جنگ پر ځای د سولې لار خپل کړي. د سولې راوستلو لپاره د افغان حکومت سره پیل شو خبرو ته دوام ورکړي. نور تفصیل له اسد آباد د ازادي راډیو خبريال روح الله انوري پر پورت کې.
د کونړ په مرکز اسد آباد کې د یک شنبه ورځې مازیګر یو شمیر دینی عالمان او قومي مشران راټول شوي وو. د طالبانو له نوي امیر وغوښتل چې له دې وروسته دې په هیواد کې د جنگ د دوام پر ځای سولې ته لومړیتوب ورکړي او کومې خبرې چې د روغې جوړې په خاطر پیل شوې وي هغه دې پر مخ بوزي. د علماو شورا مشر مولوي عبدالرحمن وویل نور افغانستان کې د جنگ وخت پای ته رسیدلی او باید چې د وسلوالو طالبانو نوی مشران د جنگ او ورور وژنې په ځای افغان دولت سره ستونزې په خبرو اترو هوارې کړي.
مسائل په جنگونو نه حل کیږي، مسائل په ناسته باندې، په صلح باندې، په خیر باندې حل کیږي. موږ د هغه ورونو نه خواستا کوو چې هغه فاصله پیدا کړل دا ناخوالي غالي مذاهره موږ خواست دا چې په دې ملت رحم وکړي. د وینې د تویدو موږ خلاف چې نور مسلمانان ونه وجلې شي او نور مسلمانان ونه ځوریږي او د صلح لپاره چې ارسو خړ واقع کیږي نو هغه به ښه کار نه کوي. هغه به د دې مسلمان سره، د مسلمانانو سره، بیا د افغانستان د ملت سره او یا د دې خاورې سره جفاوي.
مولوی عبدالرحمن وای په افغانستان کې وسنۍ جګړه پردیو پیل کړي او قربانیان یې افغانان دي. اوس هم یو شمیر ګوندین لګې دي او په هیواد کې د جګړې په بلشوي اور تیل چوي او هڅه یې دا ده چې تل افغانان ووژل شي، وطن وران شي او دلته د هر ډول روغې جوړې، آبادۍ او پرمختګ مخه ونیول شي. د سولې شورا رئیس حاجی محمد اسماعیل منیب وای په افغانستان کې د سولې او امن دښمنانو په داسې حساسو شیبو کې د ملا محمد عمر د مړینې خبر خپور کړ چې په هیواد کې د سولې دپاره د پیل شوو خبرو دوهم پړاو ته پوره چمتووالی نیول شوی و. اوس چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور د سولې په ځای د جنګ په دوام ټینګار کړی، باید خپله کړې پریکړه بدله او د سولې خبرې بیا پیل کړي.
هغه پیغام هغه ورونو ته رسوو، موږ صلح غواړو. دیرش پنځه دیرش کاله زموږ په دې ملک باندې هغه ناخوالې تېرې شولې چې هر کور د غم او د مصیبت هغه غمونو او هغه مصیبتونو څادر خور دی، باید دا نور ټول شي.
قومی مشر حاجی محمد روزی وای په یو ځای کې چې کله اور بل شي، بل شوی اور نور ځایونو ته هم خورېږي. نو د افغانستان ګاونډیانو ته پکار دی چې له بل شوي اور د ځانونو ژغورلو په خاطر دی په افغانستان کې د اور په وژلو کې مرسته وکړي، او که داسې ونه کړي نو هغوی به هم د باروتو په اور کې وسوځي.
هغه کم مرګ به زموږ او ستاسو د سلو نه تر دوه سوه پورې دا مازلا دا مشکل دا په جنگ باندې نه حلي، او که چېرته څوک په جنگ باندې حلی دې ته پکی وایي، نو دا جنگ داسې یو شی دی چې دا په یوه نقطه کې بیا نه پاتې کیږي. دا به سرایت کوي، دا به ضرور سرایت کوي. دا خبره
هغه وایي که بیا هم په هیواد کې جنگ ته دوام ورکړی شي، نو دوی هم خپل ځان او وطن څخه د دفاع حق لري.
نو په افغانستان کې چې کوم مسلمانان اوسیږي دا د هغوی حق دی چې بل پرې جنگ تحمیلوي. دا به د خپل ځان نه، د خپل ناموس نه، او د خپل سر نه به دفاع کوي. دا اسلامي امر دی چې یو بل سړی راځي غیر حق ما وژني، نو دا زما حق دی چې ځان نه به دفاع.
که څه هم چې د جولای په اومه نیټه د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته نږدې په مری کې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبرې وشوې، او دې خبرو په هیواد کې د سولې راتلو دپاره د خلکو په زړونو کې یو څه هیلې پیدا کړې. خو کله چې دوهم پړاو خبرې پیل کېدلې، نو دوه درې ورځې وړاندې ترې د ملا محمد عمر مجاهد د مړینې د تایید خبر خپور شو چې ورسره پیل شوې خبرې وځنډېدلې. او د طالبانو نوی مشر اختر محمد منصور که څه هم چې د خپلو داخلي اختلافاتو سره مخ دی، خو بیا هم د سولې په ځای په جنګ ټینګار وکړ، او افغانانو سره د روغې جوړې په اړه پیدا شوې هیلې په ناهیلۍ بدلې شوې.
واموریدل چې په کونړ کې قومي مشرانو او دغه راز دینی عالمانو په یوې غونډه کې د طالبانو پر نوي مشر غږ وکړ چې د جګړې پر ځای دې د سولې لاره خپله کړي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولس سوه شپږ نوي څپو سربیره دغه راز لویو ښارونو کې د اف ام په سل اعشاریه پنځه څپه هم اورېدلی شي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ټلګراف ورځپاڼه لیکي د طالبانو نوی مشر د افغانستان د حکومت او په دې هیواد کې د پاتې نړیوالو ځواکونو دواړو په وړاندې د جګړې د دوام خبره کوي. د ورځپاڼې په وینا په هغه ثبت شوي پیغام کې چې ملا اختر منصور ته منصوب دی او د شنبې په ورځ خپور شوی، نوموړی وایي چې جهاد باید تر هغو دوام وکړي چې په افغانستان کې اسلامي واکمني ټینګه شوې نه وي. تلګراف وړاندې لیکي داسې ښکاري چې د ملا منصور دغه وینا له هغه تصور سره بیخي په تضاد کې ده چې ویل کېدل د ملا عمر ځای ناستې د څوارلس کلنې جګړې په اړه یوه نوې کړنلاره غوره کړې ده. د ورځپاڼې په وینا دا به افغان چارواکي چې تېره میاشت په پاکستان کې د سولې د خبرو په جریان کې د منصور د خلکو په مقابل کې ناست ول، او هم د بهرنیو هیوادونو مشران چې د طالبانو په مشرتابه کې بدلون ته په پام سره سولې ته بیا هیله من ول، له ستونزو سره مخامخ کړي. له هند خبریدونکي هندو ورځپاڼې د طالبانو د نوي مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور د ټاکنې پر سر د طالبانو په ډله کې د احتمالي ویشلو یادونه کړې، او د مطلب په دوام کې لیکي چې د مشر په توګه د منصور له غوره کېدو د طالبانو په منځ کې څو ډلو ملاتړ نه دی کړی. ورځپاڼې د طالبانو د یو ویان ملا عبدالمنان نیازي څرګندونو ته په اشاره لیکلي چې هغو کسانو چې ملا منصور یې غوره کړی اصولو ته یې پام نه دی کړی. برتانوی ډیلی میل ورځپاڼې په یو مطلب کې د طالبانو د مشر ملا عمر مړینې ته په پام سره د افغانستان امنیتي وضعیت بې ثباته بللی، او وایي چې وضعیت ښایي له دې هم خراب شي. ډلې مل کې داسې اندېښنې موجودې دي چې له داعش سره چې اوس حضور په افغانستان کې کمزوري خو مخ په زیاتېدو دی، د یو شمېر طالبانو احتمالي یو ځای کېدل به شخړې نور هم زیاتې کړي. ډلې مل وړاندې لیکي چې د ملا عمر د مړینې د خبر په تایید سره دې ته اندېښنې زیاتې شوې چې ښایي داعش په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې په یوه بل قوت چلنج بدل شي. د ډلمل په لیکنه د خراسان ولایت په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو کوچنی څانګه بلل کی، خای اوس چې طالبانو په منځ کې اختلافات را برسېره شوي د داعش لخوا له زیات مالی ملاتړ برخمن شي. او وسم له مخکنی وادي سره سم د افغانستان د اوبو د ستونزې په اړه د ازادي راډیو د ځانګړو څېړنیزو راپورونو لومړۍ برخه خپرېدو ته چمتو ده. په دې برخه کې دا موضوع څېړل شوی چې افغانستان څومره اوبو لري، د اوبو څخه څومره استفاده شوی، او دغه راز د اوبو ستونزو ته له حقوقي پلوه کتنه شوې ده. دا څېړنیز راپور زما همکار احمد شیبر ترتیب کړی دی.
افغانستان په خپل څباندې شپږنیم لکه کیلومتر مساحت کې د اوبو پنځه حوزې لري، خو بیا هم دغه هیواد د اوبو له سختو ستونزو سره مخامخ دی. یو ویلتې څېړونکي دا ګڼي چې د افغانستان اوبه ګاونډیو هیوادو ته بهیشي او له هغوی سره د اوبو د ویش تړونونه نه لري. افغانستان له ایران پرته له نورو ګاونډیو هیوادو سره د اوبو تړون نه دی کړی څو له نړیوالو قوانینو سره سم له خپلو اوبو استفاده وکړي. له پاکستان سره چې تر بل هر هیواد افغانستان ور سرحد لري، د ځینو څېړونکو په باور دغه تړون سیاسي ستونزه پیدا کوي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد نصر الله ستانکزی دغه مشکل ته اشاره کوي او وایي
کابل د سین حوزه ده چې اوبو پرته له قرارداد بیل څونه چرانه دي د پاکستان خاورې تور داخلي یا وګړي ته استفاده کوي. ان هغه مانادرت په حقوقي لحاظ کوم جواب نه لري، بلکې دله پالیسی موږ ظرفیت نه لري ترې استفاده نشو کولای او همدارنګه په خپل حال هم ورته داخلي دلې نشو. مثلا کچې د موږ د کابل د سیند په ارتباط د پاکستانیانو سره هر ډول قرارداد امضا کوم لاندې ډیورنډ پرستات دي، ولی کله چې د موږ د خاورې نه د باندې وځي د ډیورنډ په استقامت داخليږي، دا کوم وي تاسو تر دغه پورې چې استفاده وکړي د نورو سره بندونه پکې جوړوي شوی د څه کولای چې دومره مقدار وبم درخه ولاندې دا چې موږ په واقعیت کې د پاکستان قلمرو
د کابل سیند چې د سنگلاخ له سیمې سره چشمه اخلي، د پخمان په اونۍ درکه بهیشي، بیا د میدان جلګه خړوبوي او د چهاردی د ولسوالۍ له لارې کابل ښار ته داخلي شي. وروسته د پخمان او لوګر له سیندونو سره یوځای کیږي. وړاندې د سروبي په جلګه کې د پنشیر له سیند سره جلال آباد ته ځي او په ننګرهار کې د کونړ له مس سیند سره مهمند ایجنسی ته بهیشي. د نړیوال بانک د ویچرنې لمخي د کونړ سین په هر ثانیه کې 1400 متر مکعب تخمین شوی دی. ریاض درمن د چاپیټل ساتنې په برخه کې ماسټری لري او د ناپاکو اوبو د پاکولو په برخه کې د چک جمهوریت په مرکز پرا کې پوسیړنه بوخته. د وی چې افغانستان باید تاریخي ستونزو ته ونه ګوري او له پاکستان سره د اوبو په برخه کې تړون لاسلیک کړي.
سیاسي اړخ د دې دومره مهم نه دی، دلته تخنیکي اړخ مهم دی. چې تر موږ د دې په دوه هیوادونو په منځ کې د اوبو په سر یو تفاهم نه وي، زموږ د شخړې به ورځ تر ورځ زیاتېږي او له ټولو عمده لامل به همدغه وي چې دغه دوه هیوادونه دې ته نه تیاریږي چې دوی سره کینی او د اوبو په شخړو باندې خبرې وکړي، ځکه د دې مستقیمه اغیزه په دواړو طرفونو باندې د خلکو په ژوند باندې او د هغوی په اقتصاد باندې ده. دا هیوادونه مجبورن باید کینی او دا خبره ومني، دا یو حقیقت دی چې دا یو ستونزه ده او دې لړ کې باید دوی جدي اقدامات وکړي.
د کابل سیند 200 کیلومتر دی چې 460 کیلومتر د افغانستان دننه بهیش. دغه سیند د افغانستان د اوبو د دوهمې حوزې جز دی. نړیوال بانک په یو څرګند کې څرګندوي چې د کابل سیند په لومړۍ برخه کې 495 میلیونه متر مکعب اوبه هر کال جریان لري او د پنشیر د حوزې 3.25 میلیارډ متر مکعب اوبه له دې سره یوځای کیږي. بیا د کابل سیند په شکتنۍ برخه کې 19.28 میلیارډ متر مکعب اوبه تخمین شوی دی چې هر کال بهیشي. که څه هم د دې اوبو اندازه د افغانستان د نورو سیندونو په څیر دقیقه معلومه نه ده چې څومره بهر ته ځي، خدا څرګنده ده چې د کابل د سینو بل لښنه دي. نو که چیرته د ډیورنډ سیاسي ستونزې وي، مشکل به څنګه هواري شي؟ نصر الله ستانکزی وای چې دا ستونزه افغانستان په کور دننه هوارولای شي.
د افغانستان دولت باید د دې استفاده وکړي خپل اوبو خپل قلمرو کې څنګه هوارولای شي. په کوکل هوس یا د حقوق زیست چاپیریال ساتنه دی حقوق له نظر تاسو د اوبو طبیعي مسیر کلاس نه سی ویلی د دولت په عنوان ما په خپل چارو کې مثلا موږ نسو کولی چې له کنړ نه دا سیند وګرځو داسې په نورسال وړو بېرته راوړو بدخشان او پنجشیر راکته کړو دا نسو کولی اما په دغه طبیعي مسیر کې چې دغه سیند وړنه موږ په صنعاتو بندونو ترې جوړولی شو کانالونه ترې ایستلی شو یلی ترې ایستلی شو موږ باید دغه ظرفیت پیدا کړو.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د دفتر د څېړنې له مخې د کابل پر سیند د باغدري د برېښنا بند د ګلبهار د برېښنا بند د دوهم سروبي د برېښنا بند د کونړ د برېښنا د شال او څاګي بندونه د کامې بند او د ګامبيري د بند د جوړېدو امکانات شته. دغه بندونه د پیسو ترڅنګ زمان غواړي. د ستراتیژیکو مطالعاتو د دفتر د څېړنې له مخې د باغدري د برېښنا بند له شپږو تر اتو کلونو وخت اړتیا لري. د کونړ دواړه بندونه تر لسو کلونو پورې وخت شایع ونیسي، خو د سروبي دوهم بند ممکن په پنځه کاله کې جوړ شي. د افغانستان د اوبو څلورمه حوزه د بابا او سفید کوله جنوبي خوا سرچشمه اخلي چې مهم سیند د هلمند دی. دغه سیند د افغانستان تر ټولو اوږد سیند دی چې 1.5 کیلومتره د افغانستان د خاورې دننه بهیږي او بیا ایران ته ځي. د ظاهر شاه د سلطنت د دورې وروستي صدر اعظم محمد موسی شفیق په 1950 کال کې په کابل کې د ایران د شاهي حکومت له صدر اعظم امیر عباس حویدا سره د هلمند د سیند د اوبو تړون لاسلیک کړ. خو بیا چې کله د 1952 کال د سرطان پښپښ وشتمه د سردار محمد داود خان په مشرۍ کودتا وشوه، له ایران سره د هلمند د اوبو د تړون تایید وزندیده. خو سردار محمد داود د خپل جمهوری دولت په وروستیو کې دغه سند توشیح کړ. په دې تړون کې ایرانیانو له افغانستان سره په اقتصادي برخه کې یو لړ ژمنې کړې وې. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پنځي استاد نصر الله ستانکزی وایي که چېرته له پاکستان سره افغانستان د ډیورنډ د ستونزې سربیره د اوبو په برخه کې د اوس لپاره تړون وکړي، ممکن اسلام آباد د ایران په څیر په خپلو ژمنو وفا ونه کړي، ځکه چې زموږ دولت کمزوری دی.
مثلا پاکستان مو سره واده وکړي چې موږ دغسې یو کار درسره کوو لکه چې ایران خپل هغه د هلمند د اوبو د تړون په معاهدې کې چې وګوري واده یې کړي دې خواته پاکستان جوړوي د خلکو په ژوند تغییر راوړي، دا کې یخ یخ کوي هېڅ شی نه دي کړي، یا برق ورکوي یا مثال دی. اما موږ کله پاکستان سره موږ پاکستان عین روش ته موږ سره کوي دغه پاره چې موږ ضعیف دولت یو نس کولای مثلا خپل ټکنالوژي نه لرو چې خپل منابعونه استفاده وکړو.
د افغانستان په شمال کې بیا د آمو سیند چې د اوبو د لومړی حوزې برخه دی 2540 کیلومتره طول لري. دغه سیند له پامیر سرچشمه اخلي. د آمو سیند د منځنۍ آسیا له هیوادو سره د افغانستان سرحد تشکیلوي، چې د تاریخ لیکونکو په وینا دا سرحد د افغانستان لومړی طبیعي منل شوی سرحد دی. په 13مه پیړۍ کې چې کله احمد شاه بابا د بخارا لور ته د حملې په نیت لاړ، نو د بخارا د وخت پاچا د سولې وړاندیز وکړ او د آمو سیند د دواړو خواوو د سرحد په توګه ومنل شو. د آمو د سیند د اوبو په برخه کې د افغانستان حکومتونو له پخواني شوروي اتحاد سره یو لړ تړونونه کړي وو. په دې اړه نصرالله ستانکزی داسې وضاحت ورکوي.
له شوروي اتحاد سره په دغه مسلې په ارتباط د خلقانو تر اوایلو پورې 50 کمیشنونه تعین شوي دي، تیر شوي دي، سوابق لري. هلته صفري نقطې په عمومي ډول ویل کېږي چې تعین شوي دي، اما هلته کمیشنونو کار کړی، 50 کمیشنونو ورباندې کار کړی ده. څلور 50 دي که 50 کمیشنونه د ظاهر خان له زمانې نه شروع بیا تر داود خانه پورې او د خلقانو په اوایلو کې هم ما لیدلي وو یو چیرمې لوستي وو چې کمیشنونو کار کوي. وروسته د هغه نه هغه قصه ودرېده. یو لوی مشکل هلته دا ده چې هلته آمو د موږ خاوره خوري چې په وروستیو کې امکان لري مشکل ایجاد شي. سیند غارې یخوا ته پخې دي، دخوا ته خامې دي، که هلته دقیق نشي صفري نقطې سره دغه پور راتلونکي کې مشکل ایجادوي.
د آمو د سیند د ژویو د ستونزې په اړه د چاپیریال ساتنې د برخې متخصص ریاض درمل د افغانستان حکومت ته داسې وړاندیز کوي.
آمو سیند چې دی پاغې کې موږ د ایرال سیند د پاره موږ نړیوال صندوق لرو چې پاغې کې دوی هیوادونو ته همدغې لپاره مرستې ورکوي تر څو دوی د ژویو په همدغې سیندونو کې دننه موجودات چې دي دوی ژوند ته ورپه خطر راکم کړي. متاسفانه افغانستان په دې کې شمولیت نه لري. افغانستان ته پکار دي چې دغه نړیوالو سازمانونو ته چې د ګډو یا د مشترکو اوبو یا د سیندونو په سر باندې جوړ شوی چې پاغې کې شمولیت اختیار کړي، د هغوی ممبرشپ واخلي تر څو پیسې راواخلي او وې کاري شي. او د دې جوړول مهم دي، یعنی که موږ جوړ نه کړو دا ستونزې به ورځ په ورځ زیاتېږي، ځکه اوبه هلته شته دی او د خاورې حالت نه تغیرېږي.
د افغانستان بل سیند ترکمنستان ته بهیږي چې د دې سیند د اوبو سند هم نه دی لاسلیک شوی. دا د مرغاب سیند دی چې د اوبو د درېمې حوزې جز دی او له سفید کو او د ترکستان له تیربند څخه سرچشمه اخلي. د لویدیز لور ته درومي بیا د مرغاب په سیمه کې د قیصار رود ورسره یو ځای کیږي او له 960 کیلومتر واټن وروسته د ترکمنستان قراقورم ریګستان ته بهیشي. په تیرو 1400 کلونو کې چې شاوخوا 1.5 لک امریکایي او ناټو ځواکونه په افغانستان کې وو او له نړیوالې ټولنې سره افغانستان نږدې اړیکې لرل، ولې له ګاونډیو سره افغان دولت د اوبو ستونزه هواره نه کړه؟ نصر الله ستانکزی وایي
په 1400 کلو کې دل پاره دغه پیسې آسیایي بانک موږ ته قرضه راکړه او جهاني بانک راکړه چې برقم له ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان دا وخت دغه پیسې چې موږ په داخل کې بندونه باندې لګولې وې شاید ضرب موږ برق نه درلوده، په ټولې مدت کې درلوده، اما موږ ته زیربنایي تاسیسات و د اوبو پرابلم په ډېره حده پورې لیده.
تیر خو تیر شو، خو اوس په افغان دولت څه کوي؟
په افغانستان کې د اوبو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو د ځانګړو پروګرامونو د ځانګړو لړیو لومړۍ برخه مو واورېده. په دې کې مو په افغانستان کې د لویو سیندونو او دغه راز دا چې د دغو سیندونو اوبه ګاونډیو هیوادونو ته بهیږي او افغانستان ترې ګټنه اخلي، په دې اړه مو د چارو د کارپوهانو نظرونه واورېدل. دا لړۍ دوام لري، کولای شي د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې بیا واوري. او اوس هم قسیم سولمل توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
افغان حکومت د سولې د روانو هڅو په وړاندې د طالبانو د مشرانو وروستۍ څرګندونې خندلې او خبرداري ورکړې چې د هڅې به ناکامې کړي. ولسمشر اشرف غنی وایي چې په افغانستان او پاکستان کې د امنیت د ټینګښت په اړه د پاکستان له مشرانو سره په تماس کې دی. د جمهور رئیس مطبوعاتي دفتر وایي چې ښاغلی غنی د هیواد روان امنیتي حالت په اړه پرون د حکومت له چارواکو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د فاریاب ولایت اوسیدونکو ته د امنیت د ټینګښت چارج ورکړ. نوموړی په داسال کې فاریاب ته تللی چې پرون په دې ولایت کې پوځي عملیات پیل شول. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چې هیواد یې د نړۍ له شپږو قدرتونو سره په تاریخي موافقه کې خپلو هدفونو ته رسیدلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په مصر کې له روان کړکېچ او د بشري حقونو له ستونزو سره سره متحد ایالات او اروپا له د هیواد سره په اړیکو کې یو کلک بنیاد رامنځته کړی دی. د نایجیریا چارواکي وایي چې پوځ 178 تنه آزاد کړي چې د بوکو حرام تروریستي ډلې یرغمل کړي وه. د کریمیا د تاتارانو نړیوال کنګرې بیرته له اوکراین سره د کریمیا د یو ځای کولو لپاره له ټولو ضروري امکاناتو څخه د کار اخیستلو غوښتنه وکړه. د 2018 کال د امریکا د جمهوري ریاست لپاره د جمهوري غوښتونکو مخکښو کاندیدانو د کالیفورنیا په یو لوکس تفریحي ځای کې له خپلو لویو مرستندویانو سره وکتل. او د روسیې یو پوځي هلیکوپټر پروند د زرګونو نندارچیانو په مخ کې د نمایش پر مهال راولوېد. په دې پیښه کې د الوتکې یو پیلوټ او یو بل کس وژل شول.
لقاسم سولمان مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واورول. که بشپړ خبرونه که پوره خبرونه غواړي بیا اول ولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو .org. وړاندې ستاسو د ورکوښو ځانو د لټي پروګرام درته خبرو. د غرض به واوري چې د افغانستان د خزو چارو وزیر وایي چې تر اوسه پورې په لوړو دولتي ادارو یا په لوړو پوستونو کې خزو ته د خزو مقرری ته توجه نه ده شوې. راځو همدې موضوع ته. د افغانستان د خزو چارو وزیر وایي لا هم په ډېرو دولتي ادارو او وزارتونو کې خزو ته د رهبرۍ په سطح ځای نه دی ورکړل شوی. دلبر نظري دا څرګندونې پرون د خزو لپاره د ملي کاري پلان د پراختیا په هدف په جوړه شوې غونډه کې وویل او زیاته کړه چې دا پلان تر اوسه په دولتي ادارو کې نه دی عملي شوی. تفصیل د ناجیه صفی په راپورټ کې.
سره لدې چې افغان میرمنو سره لا هم په ټولنه او یو شمیر ادارو کې د ناوړه او توپیری چلن راپورونه ورکول کیږي، د افغانستان د ښځو چارو وزارت داسې هڅې پیل کړي چې د رهبرۍ په سطح کې د ښځو ونډه زیاته شي. د ښځو چارو وزیر دلبر نظري د ښځو لپاره د ملي کاري پلان د پراختیا په هدف په یو جوړه شوې غونډه کې وویل اوس هم دا پلان په ټولو دولتي ادارو کې نه دی عملي شوی. میرمن نظري وویل ټولې حکومتي ادارې باید هغه پلان عملي کړي چې ویل شوی، تر راتلونکو 5 کلونو پورې به په دولتي کچه د ښځو ګډون 10% ته ورسیږي.
از تمام ادارات دولتی که موینسای باشن
در طول اروند وزارتونو چې نن ورځ د غونډې ته موینان راغلی دي، غوښتنه کوم چې د دې پلان د تطبیق په برخه کې جدي پام وکړي. په راتلونکو 15 کلونو کې لکه څنګه چې دولت منه کړي چې 10% افغان میرمنې تر 2000 میلادي کال پورې باید د رهبری پړاو ته ورسیږي، دا باید وزارتونه تطبیق کړي.
که هم یاد وزارت په دولتي ادارو کې د ښځو د اوسني ګډون په اړه ارقام ورنکړل، خو زیاته کړه چې تیر کال په قضایي او عدلي برخه کې د ښځو ګډون 14% و. دوی وایي چې په نورو بیلابیلو برخو کې هم ښځې ګډون لري، خو د ګډون کچه د قناعت وړ نه ده. په دولتي ادارو کې د رهبرۍ په کچه کې د ښځو له کم حضور نه شکایتونه په داسې حال کې کیږي چې تر دې وړاندې افغان ولسمشر ویلي چې د ملي یووالي په حکومت کې به ښځې په ټولو سیاسي او ټولنیزو برخو کې حضور ولري. په عین حال کې یو شمېر ښځینه فعالانې بیا وایي چې افغان حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی چې په دولتي ادارو او وزارتونو کې د رهبرۍ په سطحه کې د ښځو ونډه زیاته کړي. ښځینه فعاله همیرا حقمل په ټولو دولتي ادارو کې د ښځو حضور اړین ګڼي او وایي چې حکومت باید دې برخې ته جدی پام وکړي.
نن موږ په افغانستان کې تعلیم کرده او تحصیل کرده خویندې او میندې لرو، او دوی په پوره مسؤلیت پذیرۍ سره کولای شي چې هغه ورسپارل شوې دنده په بهترینه وجه مخته بوځي. د حکومت مهمترینه دنده او وظیفه هم همدغه ده چې هم د خپلو وعدو په حساس او هم د اړتیا په حساس سل په سلو کې دې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي.
سره له دې چې په یو شمېر دولتي ادارو کې ښځې د رهبرۍ په سطحه کې حضور لري، خو ښځینه فعالانې د حضور د پام وړ نه ګڼي او ټینګار کوي چې حکومت باید دې برخې ته توجه زیاته کړي. دوی وایي که چېرې حکومت په دولتي ادارو کې د ښځو حضور ته پام ونه کړي، د ټولنې د دې نیمایي برخې ملاتړ به له لاسه ورکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
مبارک شاه له لوګر څخه په خپل پیغام کې لیکي چې له طالبانو سره د سولې خبرې ګټه نه لري، ځکه چې طالبان نه غواړي په افغانستان کې سوله ټینګه شي. عبدالملک صدیقی د هلمند له مارجې ولسوالۍ څخه لیکي چې د افغانستان د دولت او د طالبانو له مشرانو څخه غواړم چې ژر سوله وکړي، بس د نور ډیر وزورېدلو. عبدالواسع هلمندوال د هلمند ولایت له ګرمسیر ولسوالۍ څخه بیا لیکي چې زما په نظر د طالبانو د مشر په توګه د اختر محمد منصور ټاکل به په افغانستان کې جنگ بیا نوی کړي. نوموړی دغه راز په یو بل پیغام کې بیا لیکي چې د طالبانو له نوي مشرتابه څخه غواړم چې د پاکستان فشارونو ته نه تسلیمیږي او د سولې خبرې دې بیا پیل کړي. یو بل اوریدونکي بیا په خپل پیغام کې لیکلي چې اشرف غنی دا زموږ د اوبو غم ولې نه خوري چې زموږ ټولې اوبه نورو هیوادونو ته روانې دي. دا اوس تاسو پیغامونه چې د افغان بی سیم اتسوا مخابراتي شرکت اتسوا اتل شمیرې له لارې مو موږ ته راستولي وو. پیغامونه ډیر راستولي تاسو یې و دنیا مننه، موږ یې هرومرو په پروګرامونو کې درته خبرو. او اوس هم تاسو د ورکو شو عزیزانو د لټ پروګرام خبرېدو ته چمتو دی.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنې. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښاو بریالي وسی، د دې به هم د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. ازادي رادیو تل هڅه کړې ده چې د تاسو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو د پلټنې په اړه له تاسو سره مرسته وکړي. که تاسو هم خپل ورک شوی عزیزان لټوي، کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوي او د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، لطفا دغه تلیفوني پیغامونه لاندې ووایي. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول د هغه چا نوم واخلې چې لټوي، ورپسې خپل نوم واخلی او د تلیفون شمیره ووایي. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې ډیر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. د دې په څنګ کې دوه داسې تلیفوني پیغامونه هم شته چې دوه ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي او د دوی په اکله په دغو تلیفوني پیغامونو کې معلومات شته. ګرانو دوستانو، ازادي راډیو ته تل د ازادي راډیو اوریدونکو تلیفون کوي چې ځینې کسان دوی بې ځایه ځوروي او دوی ته بې ځایه تلیفونونه کوي. دغو اوریدونکو په وار وار له موږ څخه هیله کړې ده چې دغو کسانو ته ووایي چې لطفا دوی مه ځوروي. یو ور بیا هم دغو دوستانو ته چې زموږ اوریدونکو کوم چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي بې ځایه تلیفونونه کوي، له دوی څخه هیله کوو چې لطفا دغه کسان پرېږدئ چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي او دوی مه ځوروئ. ګرانو دوستانو، ډېر به مونه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو، کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ یو. همداراز تاسې کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 1 15. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګی است. کدنه نو زه دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونه ورت، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پانه ته لاړ شئ. اول ته دغه پروګرام سره واورئ. د مونږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې دوه هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د زینو ورک شوو عزیزانو په اکله پکې معلومات دي.
السلام علیکم، زه رحمت جانان د هلمند ولایت څخه سره په تماس کې یم. چیرې ونه کې د مساکر یو هغه هیتون کې زنګ والی وو چې زما ورور ادلاکم نه میږي، د پلار نه میا اجدان شو ادلاکم نه وي د مساکلا چې څه چې زما تر معلوم دي. که دوستان زما پیغام اوري په دغه نمبر کې زما سره پروا سپارته 3515 3 شپږ. سپارته سپارته
3515 3 شپږ. محمد ایمان رحمت مد لغمان ولایت څخه. ما سره دلته یو کس ده چې تقریبا دوه کاله کېږي همدلته د لغمان په ولایت کې اوسېږي. ګل محمد فرزان معرفي کې د نارین ولسوالۍ څخه مخکینی غاښونه د چینجن غوندې دي. که د هر چایي ما ته د په دې شماره تلیفون وکړي 0000 99 1 0000 99 1 9. ما سره د په دې لمبر باندې اړیکه ونیسي.
د ازادي راډیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي 0000 42 14 40 115. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خواږه است. که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړي، لیکونه، ایمیلونه او اسمسونه راولېږي او خپل ورک شوی عزیزان لټوي. ګران دوستانو، تاسو کولای شي چې د اتصالاتو د 1300 شمیرې لاره نه موږ ته اس ام اس هم راولېږي او خپل ورک شوی عزیز لټوي. وس وار ور رسید هغه ټلیفوني پیغامونه ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زما کې وان ډوال وخت محمد قاسم مې ده. که هر چا ته پاتې ده چې یو کد زما په دمبر باندې زنګ وي چې فرایا سلور کیلو ویو دوا دوا سلور یو اره بیا تکرارم برای سلور دو سو نیزی سلور. بله سلام علیکم در زاده رادیو ته سلامون اونی کهیلی مای ورور دی ده اختر محمد پر نما مشوره په تور باندې دی او زه مو یو د هلمند ولایت مساکلات ولسوالۍ موزک د کلي څخه خبره کوم. تقریبا یو کال کېږي د کور نه درکه شوی دی. که چیرې د ده په هکله څوک معلومات ولري او یا دوی په خپله د اعلان اوري موږ ته دې د تلیفون په دې شماره باندې زنګ ووهي 0 2 5 1 5 9 8 شماره یو ځل بیا وایم 0 1 0 5 5 5 9 8 1. السلام علیکم.
نو زمونږ د فضل ربی په نوم باندې یو نفر وښوده دی بیا بل ورځې تقریبا 13 دسمبر په ازادي راډیو کې د بالامرغاب ولسوالۍ نه چا خبرې وکړلې چې هغه په بالامرغاب ولسوالۍ کې د مونږ سره دی. همدغه سړی چې د بالامرغا په ولسوالۍ کې وایي چې ما سره دی ما سره په دې شمېر ټلیفون وکړي 0 3 3 6 8 1 8 شمېره زر بیا تکرارم 0 3 3 6 8 1 8. مننه.
زمون یو کس ورک شوی دی په زل په نوم باندې د پلار نوم یې حاجي جانان ده د لوګر ولایت د محمد هغې ولسوالي مربوط د برګ کلي په نوم باندې اوسېدونکی ده. هغه دا 14 کاله مخکې ورک شوی ده که چا ته د پزل په نوم د حاجي جانان زوی چا ته پته وي او یا یې لیدلی وي او یا یې ورته پته وي نو په دې نمبر دی موږ ته زنګ ووهي موږ په جلال آباد کښې سکونت لرو. زنا د شمېرې تلیفون نمبر دا ده 0 3 3 6 8 1 8 جلال آباد 0 3 3 6 8 1 8 جلال آباد. د بسم الله یا نصرت یا د سمیع الله په نوم باندې دې شمېرې ته زنګ وهلی شئ موږ به ستاسې حوال واخلو. وسلام.
السلام علیکم. زه سید ګل د ننګ ولایت مساکلا ولسوالۍ ته زنګ درته وم. زما یو زوی دی چې د محمودالله په نامه باندې ورک شی چې په دغه روژه باندې 4 کاله پوره سو اوس په 5 کال کښې دی 4 نفره ورک دي. یو د تازه ګل زوی دی چې نوم یې نه زه چې د حاجي سالو اکا لمسی دی. یو عبدالرؤوف نومېږي د شهزاده اکا په کیر زوی دی. یو عبدالحمید نومېږي چې د عبدالحق لالا زوی دی. یو د چهارسای دی چې دغه 2 سره ورک دي. هر یو جلا جلا سره ورک دي. نو زه دغه زنګ درته وایم چې څوک دي ما ته دغه رقم رقم زنګونه نه وایي چې 1 نمبر ما ته راغله چې بله پلا باندې دغه دي دوی دي خدای تعالی دې دغه خلکو ته انصاف ورته ورکړي. نو که چیرې یو چا ته معلوم وي دغه نفر په دغه نمبر دې ما ته زنګ ووایي 0 9 3 8 6 3 3 1 4 دوهم نمبر 0 9 4 5 9 2 1 1 د دوهم وار دپاره بیا درته وایم 0 9 3 8 6 3 3 1 4 دوهم نمبر 0 9 4 5 9 2 1 1. نو دغه خلک دي بیا رنګونه نه وایي 1 رنګه ما ته راغله چې یو زما سره دی یا بل ور زما سره دی. دغه خلک چې دي دغه چې دا ورک دي دغه 5 نفره بس ما ته دې زنګ ووایي انشاءالله په فضل د خدای چې یو تازه ګل زوی دی د مساکلا د ولسوالۍ، یو د شهزاده اکا زوی دی د مساکلا د ولسوالۍ، بل د عبدالحق زوی دی د مساکلا د ولسوالۍ، بل د چهارسای دی د عبدالعلي زوی دی چې د ملا غلام اخوند په کیر مسی دی. نو د چا 6 کاله د چا 8 کاله حتی د ازما د زوی دی چې د محمودالله په نامه باندې دې 6 کال 5 کېږي چې په دغه روژه 5 تولیدلی دی. نو په دغه لمبر دی موږ ته زنګ ووایي او نور خلک دې تلیفون نه وایي زنګ دې نه وایي که چیرې زنګ ووایي شخصا به هغه هلک زما سره خبرې کوي لا دې موږ ته تکلیف نه راکوي. السلام علیکم.
السلام علیکم حسیب الله صداقت یارم له لغمان څخه زما یو ورور شوی په نوم دی نوید که دا هر چا ته معلومات وي په دغه شمېره دې ما ته زنګ وهي دوه رکه افغانۍ هم جایزه لري د تلیفون شماره اعلانوم 0-8-2-9-5-8-4 بیا یو ځل شماره اعلانوم 0-8-2-9-5-8-4 په دغه شماره هر چا ته نوم حسیب الله صداقت یار ده د نوید نوم ورور مې نوید ده او سپین جامې په تن کې د تورې چبلکې د سپین خواله ده کار چا در پته وي دوه لکه افغانۍ جایزه لري نور هم دا خسته نشم خدای په امان.
الو السلام علیکم زه ظاهر شاه د قرباغ له ولسوالۍ د ملنګ خرو له تورې خبرې کوم. زما یو انډیوال زوی ورک ته چې فرید نومېږي د شوبال د کلي اوسېدونکی ده که چاته د ده په هکله باندې کوم معلومات وي نو په دغو نمبرو دې زنګ ووهي. دای دې کندهار د کابل په غټه لار باندې دا دولس دیارلس ورځې کېږي چې نادرکه سوی ده د کندهار تر غزني پورې نو دا معلومات که چاته وي په دغو نمبرو دې زنګ ووهي 0-9-7-8-6-4-4. وسلام.
احمد الله بلوچ من کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ د کښته جمراسي څخه د چلتون پر کښه یم. زموږ یو قریب زما د عمه زوی دی د ګلستان څخه نادره کسوی دی تقریبا 2 کاله کېږي. د ده خپل نوم چې عداد خان دی د پلار نوم غلام دی او د ورونو نومونه تورک او لالګل دی. که هر چا چې پیدا کړې آیا زما خبره دی خپل اوري نو د چلکون پر دې شمېرې زموږ سره د اړیکې ونیسي 0-8-6-1-4-9. بیا دغه شمېره تکراروم 0-8-6-1-4-9. والسلام با احترام.
زه د ازادي راډیو کارکوونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زما نوم ضیاءالحق دی د هرات د ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما د اکا زوی دی په نامه د عبدالبصیر چې د پلار نوم یې دی محمد زمان د نیکه نوم یې دی حاجي عبدالرحمن. د کراچۍ د ښاره د 15 کاله کېږي 6 کاله کېږي چې ورک دی تقریبا د 20 کالو د 2 کالو عمر یې دی. که هر څوک د پاک پال برک لري موږ ته به دغه شماره زنګ ووهي. د افغانستان نمبر دی 0-8-9-5-5-10. یو شماره بیا تکرارو 0-8-9-5-5-10. بیا د پاکستان څخه ورک بیا د پاکستان شماره هم تکراروم 2-0-2 کوډ دی 10-10-10-3-5-8. یو بیا شماره تکراروم 2-0-2 10-10-10-3-5-8. ما څو واره کوشش کړی دی اعلان مې کړی دی ازادي راډیو نه دی نشر کړی. زه خواهش کوم چې دا پلاژې زموږ پیغام نشر کړي. وسلام.
زه ګرام بریالی یم. اړیکه مې له تاسو سره د هلمند ولایت د ګرش ولسوالۍ نه نیولې ده. زه یو پیغام پرېږدم هیله چې زما پیغام راته نشر کړي. زما یو ملګری دی د صدیق الله په نامه دی د سیری د ولایت دی د سرمرغاو د کلي دی. د حاجي ماکا زوی دی د کریم بولا او د حمدالله ورور دی. دا درې میاشتې کېږي چې زه یې نادرکه سوی دی 6 کاله عمر لري. نو که هر چا ته د په هکله معلومات وي هم دی خپل زما ملګری زما راغلی نو زما سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي. زما ټلیفون شمېره ده 0-3-5-9-9-8. تلیفون شمېره یو ځلې بیا تکراروم 0-3-5-9-9-8. هیله کوم چې دا زما پیغام راته نشر کړي. شایسته خبرونه شایسته اورېدونکي د خدای په امان.
سلام علیکم. زما نوم احمد الله دی د بادغیس ولایت بلا مرغا د ولسوالۍ د جوخجې د کلي. زما یو ورور د په نامه د ملا عبدالعلي دا 14 کاله کېږي خامخا چې ورک کوي په سبکه به چې کللی وو. که چاته پاته وي د ده په اکله باندې یا څوک معلومات لري زما دغه نمبر ته دې زنګ ووهي 0-8-9-8-8-2-9-4-2. شماره یو ځل بیا تکراروم 0-8-9-8-8-2-9-4-2. سلام علیکم.
زه مروه فعالیت غرزمو د خانانو د کلی سره تاسو تسمه مانو لا دې دې سلامونه زما یو ورور د یوسف په نامه دا دوه کاله کېږي چې ورک ده. که هر چا ته دې په اړه معلومات وي ما ته دې په دغه نمبر باندې زنګ راوړئ. 0000999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
د پراده ولایت د ګلستان ولسوالۍ د چرا د کلی څخه خبره کوم. زموږ یو لک عزیز دی چې په نامه د اقبال دی، د حاجي سربلند زوی دی، د باغ و د بختیار ور دی. دا 15-20 کاله کېږي چې ورک دی. دا درې ورځې مخکې ازادي راډیو ته زنګ وهلی و، د هغه پیغام یې نشر شوی دی. موږ د ده د تلیفون شماره نه و پرېښې، په دغه شماره دې موږ ته زنګ ووي. 0-9-4-8-2-2-3-1 مهرباني به وي که په دغه شماره باندې موږ ته زنګ ووي، که یاد دا خپل غږ اوري، په دغه شماره دې موږ ته زنګ ووي. والسلام.
زه عبدالستار یم، د فراد ولایت د ګلستان ولسوالۍ یم. زما یو زوی دی چې د قادم له عبدالرحیم په نامه باندې دی. تقریبا 4 کاله کېږي یا 5 کاله کېږي چې د کندهار او د بولدک په لویه لار باندې ورک شوی دی، د ارغسان او د ترنک تر مابین. نو که چېرې د دغه معلومات هر مهمو مسلمانانو ته د ده په اړه باندې یو معلومات ولري، یا د مړه یا د ژوندي په دغه نمبر باندې، دا به ما ته یو زنګ ووي د خدای دپاره، که چېرې څوک دا کار وکړي. زه به ډېر خوشحاله یم. زما د نمبر ټلیفون شمېره ده 0-8-50-2-8-3-9. یو ځل بیا ټلیفون شمېره وایم 0-8-50-2-8-3-9 زما ټلیفون شمېره ده. زما یو انډیوال دی د احمد په نامه، د خدای اداره قاضي دی، د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ دی. تقریبا 10 میاشتې کېږي چې نادره که شوی دی. هر څوک د ده په اړه معلومات لري او یا دی خپله زما اوري، د ټلیفون دغه دوه نمبرو ته دې زنګ راووي. 0-0-2-2-0-4-2-4 او بل نمبر دی 0-0-3-4-1-5-5-1. وسلام.
بلې، السلام علیکم. زه نظر ګل د زابل ولایت نه. ما یو وخت په کندهار کې کار کوه، بیا مې ورور هم راسره و، نورون محمد خان نیمیږي. بیا مې زه زندالم ورور، زه له شاپ سر ځم. دوه ورځې پاس بیا مې زنګونه هم ورول، ټلیفون یم کار نه کوي. تقریبا یو کال کېږي اوس نه ده راغلی، زراک یې نه ده معلوم. اوس پسې ګرځو، نو کوم راپیدا کړي ډېره مننه به یې. محمد خان نیمیږي، نمبر مې دا دی 0-0-5-3-9-3-0-9. بیا تکراروم 0-0-5-3-9-3-0-9. ډېره مننه.
السلام علیکم، زه محمد اکبر د کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ د چروانه خبر کوم. ما ورور رحمت الله نمیری د بکاله کې د خپل کور سره نظر کړی. موږ چې نه زموږ او نه د ژوندې د رسول چې هر مسلمان مو ته د پاره معلومات لري، ما ته دې په دغه شماره زنګ راوي. شکر اویا و اویا اویا 102 شماره یو ځل بیا 0-0-2-2-2. هر مسلمان ور د کې معلومات دي، ما ته دې په دغه شماره زنګ راوي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه عبدالرزاق وزیر دفتر مدیر دفتر دی. تاسو سره د پیغام پرېږدم. زما پلار وکاله کې چې ورک شوی دی، په خپله دفتر احمد الله بریالی نومېږي. پلار مې دی حاجي معلم الله خان فکر او مې دی حریب لکه ظروف نه اسم الله حکمت الله رحمت الله او محمد قاسم زمانی دی حریب لکه عبدالرزاق سمع الله عتق الله مسافر دی حلا او سید فلاجان فهم من ولایت نادالی ولی طالی دلی ماند دی تلفون په بازار کې دی نتیجه دل شو کسان سره په موټر کې ولاړی دی د مریض په نامه بوتي یا ای تلیفون یې څو وخت وکړ، 10 لکه کلدارې یې غوښتې، خو موږ ونه شوی کړی چې برابر یې کړي. مو وایي بیا یې تلیفون قطع کړي. نو اوس چې هر چا ته د مرګ یا د ژوند معلومات وي، که د مرګ معلومات وي که د ژوند، نو موږ ته دې په دغه شمېرو زنګ ووهي 0-9-4-9-2-5-2-0-0-0-5-2-0-3-2-3. اصلي په دري د روزګان ولایت د شراود ولسوالۍ د ترک د کلي دی. هر چاته چې معلومات وي اجازه لري، په لحاظ خدای که زما غږ دی اوري او که نور څوک اوري، نو موږ ته دې معلومات اخلي جایزه لري. هر څومره غواړي. وسلام.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروگرام وخت هم دومره و. په دې لچې په دغه پروګرام کې مو کوم رک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي که نه وي خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولیږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بیا مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر و بجو پورې خپرونې لري.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.